د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرې باید ژر تر ژره پیل شي. قدرمن اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه: ولسی جرګه له نویو نوماندانو څخه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن په دوهم پړاو کې رای ورکوي. د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د مظاهرې پلان لري خبرداری ورکوي چې عامه نظم دې نه اخلالوي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. پښپر خبرونه: ولسی جرګه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن له نویو نوماندانو څخه په دوهم پړاو کې رای ورکوي. د لومړي پړاو په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي سیالي وکړه چې په نتیجه کې رحماني 123 رای وګټلې، خو 124مه رایه په دې دلیل باطله شوه چې پر پاڼه یې یو اضافي ټکی ایښودل شوی و او همدا د لانجې باعث شو. دا لنجمنه رایه له اوږدو لانجو وروسته د پرونیو رایو په نتیجه کې باطله اعلان شوه. او د جرګې موقت رئیس محمد عالم سائی وویل چې هیڅوک د لومړي پړاو ګټونکی نه دی.
مطابق
د کورنیو دندو د اصولو د اتمې مادې له مخې هیڅوک په لومړي پړاو کې نه دی بریالی شوی. نو موږ او تاسې به سبا د انتخاباتو دوهم پړاو ته ځو. په پرونۍ غونډه کې همداراز ملک قیس نور د نوي رئیس تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې د موقت رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن یې په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام پر ضد د مظاهرو پلان برابر کړی خبرداری ورکوي چې عامه نظم دې نه اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې مظاهرچیان د وسلو د لیږد اجازه هم نه لري. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د دې ولایت په بالا بلوک، بکوا او پشترود ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د فراه د ولی ویان فاروق برګزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. له بلې خوا د بالا بلوک ولسوال ملا سید محمد په دې ولسوالۍ کې د سختو نظامي عملیاتو خبر ورکړی او وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې شیوان، ګرانۍ او ګنجابات سیمې له مخالفینو څخه تصفیه شوي او د هغوی ګڼ مرکزونه له منځه تللي دي. دا عملیات په فراه ولایت کې د دینړۍ اوبخې دا عملیات په فراه ولایت کې د دیره نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ پر مخ ځي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري: ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وروسته له دې چې ایران د متحدو ایالاتو یوه بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د یو فرمان په لاسلیک کولو سره پر ایران نوي بندیزونه ولګول. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې امر د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي او هیڅکله به د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنښودل شي. خو هغه دا یادونه هم وکړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي.
د امریکا ملت سوله غواړي، موږ له ایران سره جګړه نه غواړو. زه هغې ورځې ته په تمه یم چې ټول بندیزونه لرې شي او ایران وکړی شي چې یو سولهیز، بریالی او ګټور هیواد شي. د دوی لخوا که هر څوک خبرې غواړي، زه ورته په تمه یم. ټرمپ وویل د بی پیلوټه الوتکې د ویشتل کېدو له پیښې پرته هم ټاکل شوې وه چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د تیرې پنجشنبه په ورځ تایید کړه چې په جنوبي ولایت هرمزګان کې د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه چې جاسوسي یې کوله ویشتلې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي چې د سیمه ییز امنیت په اړه خبرو ته اړتیا شته او له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. مجید تختراوانچی ویلي چې اوس مهال امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره شرایط مناسب نه دي. هغه دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې کړي چې د امریکا په بلنه او د بندو دروازو تر شا پرون جوړه شوې وه. د ایران سفیر وویل هیواد به په داسې وضعیت کې چې د بندیزونو له تهدید سره مخامخ دی د خبرو وړاندیز ونه مني. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پر اتو قمندانانو او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په ګډون پر یو شمیر ایراني چارواکو نوي بندیزونه لګولي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو ته په سفر تللی دی. پومپیو د سعودي عربستان له چارواکو سره تر لیدو وروسته د دوشنبې په ورځ په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له شهزاده محمد بن زاید ال نهیان سره ولیدل. او په بلجیم کې یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. د لوی څارنوالۍ په بیان کې د تورن سړي بشپړ نوم نه دی ښودل شوی، خو ویل شوي دی چې دا مشکوک کس بلجیمی دی. د شنبې په ورځ نیول شوی او پرون د تروریستي جرم په هڅه او تروریستي جرم ته په تیارۍ تورن شوی. د مشکوک کس تور ټول تورونه رد کړي دي. د یو بلجیمي ټلویزیون د راپور له مخې دا 40 کلن سړی له یو څه مودې راهیسې تر څار لاندې و او په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت مخې ته په مشکوک ډول لیدل شوی دی. په 2014 کال کې په بروکسل کې تر ځمکې لاندې ترانسپورتي سیستم او هوایي ډګر کې څو چاودنو 2 کسان ووژل. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وی پانه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وی پانه پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. د ناتو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په همدې حال کې طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په خاطر د خبرو په 9 پړاو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په خاطر باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل سي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د دوشنبې په ورځ ناتو په خبر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ینس ستولتنبرګ له قریشي سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په خاطر باید ټول هیوادونه خپل مثبت رول ولوبوي، ځکه په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. په همدې حال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډله هیلمنه ده چې له امریکا سره په 9 پړاو خبرو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. ټاکل سوی د راتلونکي شنبې په ورځ چې د جون میاشتې 9 نیټه ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې 9 پړاو خبرې پیل سي. د خبرو د 9 پړاو د نیټې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دواړو پر خپلو ټویټر پاڼو لیکلي. زلمی خلیلزاد مخکې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې قطر او افغانستان ته تر سفر وروسته داسې ښکاري چې ټول لوري په مذاکراتو کې چټک پرمختګ ته لیواله دي. سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو په دې پړاو کې 2 ټکي د اجنډا برخه دي. د ده په خبره دا ټکي دا دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل سي او د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي. د ده په وینا له افغان حکومت سره د طالب استازو د مخامخ خبرو او د اوربند په اړه خبرې به په وروستیو پړاوونو کې مطرح سي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخکې څرګنده کړې چې امریکا یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې ده او که پر ټولو څلورو مهمو مسئلو موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یوه موضوع به موافقه ونه سي. د تیرې سې شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې که پر ټولو موضوعاتو موافقه ونه سي پر هیڅ موضوع به موافقه نه کیږي. لپیل راهی سی د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو تمرکز پر څلور موضوعاتو ول افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان خوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي اوربند او د افغان حکومت سره د طالبانو مستقیمی خبري د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په دوحه کې اوم پړاو خبري دوی ورځې وروسته له هغه پیلېږي چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به د پنځشنبه په ورځ د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیږي افغانستان ته د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه معلومات شریک کړي د زیاته کړی چې نړیوال اتحاد او ټینګ هوډ به د سولې په تاریخي فرصت ترلاسه کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې صفی الله ستانکزي چمتو کړی.
ډیلی میل ورځپاڼې افغان رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلامیه خپره کړه چې یو شمېر افغان رسنۍ د دوی د فعالیتونو ضد اعلانونه خپروي او که تر یوې اونۍ له دې کاره لاس وانخلي بریدونه پرې کوي. ډیلی میل لیکلي طالبانو افغان رسنۍ، ټلویزیوني او راډیوي شبکې مخکې له دې هم هدف ګرځولي، خو دا لومړی وار دی چې د یوې مشخصې موضوع پر سر دا وسلوال رسنیو ته ګواښ کوي. ورځپاڼې دا مشخصه موضوع په رسنیو کې د حکومت لخوا د تمویل شویو اعلانونو خپرو ولیادوی. طالبانو په افغان رسنیو مخ کې د زینو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی او دلیل یې راوړی چې د دوی په خبره دغو رسنیو د دوی ضد فعالیتونه کول. د 2014 کال په جنوري کې د طالبانو لخوا د تلو ټلویزیون د کارکونکو پر موټر برید او د دې رسنۍ د وو کارکونکو وژل پر رسنیو د طالبانو د مرګونو بریدونو یوه لویه بیلګه یادیږي. افغان خبریالان او مدافع ډلې بیا وایي ل خپل دریځ نه پشا کیږي او طالبان د خپل ګواښونه بیرته واخلي. د افغان خبریالانو ګڼو مدافع ټولنو او د رسنیو مشرانو د دوشنبه پر ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې دوی د قانون په چوکاټ کې خبرونه کوي او طالبان د دوی ته حدود نه ټاکي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ په اړه یو مقاله لیکلی چې په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ولسوالۍ د کنټرول له بیا ترلاسه کولو وروسته ځینې هیلې شته چې ښایي په غزنی کې جنگونه مخ په ختمېدو وي. په دوام کې راغلي له غلادانو ډکې کروندې په خواجه عمري ولسوالۍ کې پوره یوولس میاشتې د طالبانو په کنټرول کې وې. شاوخوا 360 افغان پوځیانو دوه اونۍ مخکې دا ولسوالۍ چې د کابل جنوب لویدیځ خواته په 1.5 کیلومترۍ کې پرته ده بیرته له طالبانو ونیوله. واشنگتن پوسټ لیکي غزنی په تیرو څو کلونو کې د طالبانو یو له اصلي مرکزونو بلل کېده. تیر کال په اګست میاشت کې د ډلې په غزنی ښار باندې له بیلابیلو خواوو ډلهییز برید وکړ چې په جګړو کې د افغان پوځیانو او طالبانو لوري ته سلګونه کسانو وژل شول. د جګړو په سبب په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات ونه شول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله مقاله کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد خبرې هم خپرې کړې چې ویلي دي ملي اردو په ټولو ولایتونو کې له دفاعي حالته تهاجمي حالت غوره کړ او په ترهګرو باندې فشار لا زیاتیږي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خبره د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وکړه. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
که څه هم د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم نه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو دی تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د دغه وزارت هڅې تیزې شوې دي. د وی په دې برخه کې د لوی سرنوالۍ لخوا یو مکتوب کورنیو چارو وزارت ته رسیدلی. موږ خپلو اړوندو څانګو ته جدي سپارښتنې کړي چې د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ په دغه برخه کې جدي قانوني چلند ترسره کړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو له امله د ګمارل شوي پلاوي لخوا کورنیو چارو وزارت ته د ده د نیولو حکم لیږل شوی و. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم کرام الدین کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي برخې د جون په اتمه ښاغلی کریم له صلاحیتونو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او د فوټبال د ښځینه لوبغاړو پر جنسي زورونو ګرم بللی او د 1,000,000 نغدو امریکایي ډالرو په ورکړې جریمه کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د پاتې خپرونه کې تاسو رابولم چې د ازادۍ راډیو د ادبي او فرهنګي مسایلو ځانګړی اونیز پروګرام د ازادۍ راډیو مجله واورئ.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې نوې غړې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. نننی رادیو مجلمو په یوشمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخکولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې واره ونړیدو، اول په اول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړیدا.
فنکار برخه کې لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو. نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته میو الله تعالی زموږ سره ده، زموږ ته موږ سره ده. نو ته په بنگله کې اوسې، تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوسې، ما سره ده غلط. په زرپانه کې به لند کیسه ل بیسا سره خبري واوري.
دلته زما لیدو ته خلق راشي، سر تر پای راته وګوري، بیا رانه تیر شي، یو نیم یز ما پر پختي.
په ادب جام کې به د سالم محمد کندهاري احوال واوري
او د ابتدایي دورې لوستلو څخه وروسته بیا په حبيبي مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شو.
او په ریښمن خیال کې به د څنزل ګل مشاعري ولنده برخه واوري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خبرونه په پیل کې فرشتي غنی ته وکیو چې د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راووروي.
لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنځل ګل دودیزي مشاعرې د 14مه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام خار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی پیغام ولوست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې له ټولو شاعرانو او ادیبانو څخه غوښتنه شوې ده چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ودې ته جدي پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسحقزی هم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس عبدالمتین بیک پیغام ولوست چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثيلي ټوټې اجرا کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استازي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څېړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبري وشوه. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچه یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیره بیا د جام څلی د ټینګښت ترمیم او بیا رغونې په موخه د مرستو جلبولو په لاره کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لاره کې به له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پژواک او میرمن حمیدې د زوکړې سلمې کلیزې په ویاړ نمانځ غونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقي، د کابل پوهنتون د یو شمېر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمېر پوهنتونونو څېړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمېر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پیل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي بجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي، کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څېړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمېر استادانو، څېړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پژواک او ارواښادې میرمن حمیدې شخصي ژوند او علمي، کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی یې د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاستمدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالاحصار چې د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، دغه بالاحصار د زینو نور په پرتله تاریخي قدامت زیات پراخواله او ډیر برجونه لري چې زینی نړیدلی، زینی چاک چاک او زینی بیا لک تازه او ګل شوی دی. د زاړه ښار یا بالاحصار اوسیدونکو وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړی ده، خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالاحصار یو برج له وړ میجمې ورځ څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل د چینړیږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالاحصار کلا شار ته چیر ما پاته ده، دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصار نو څخه دی، خو دغه بالاحصار د جنو نورو په پرتله تاریخي قدامت پراخواله او یو دوه شپږ د سپرج نه لري چې ځینې نړیدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل سوي دي. زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته چیر مولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برجننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعات او فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج څو نړیدو، څو واري ونړیدو او څوري څوري ونړیدو؟
درې واري ونړیدو. اول په اول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړیده. نن بیا په څلورو شل دقیقې بیا ونړیدو.
شریکونه خلکو حکومت ته تاسو ویلي و چې دا نړیږي یا تاسو راستی یا حکومت راغلی و؟
خبر ورکړی و داسې ورته ملې چې دا برج نړیدلای دا چې اقدام پکې وکیا د دولت خونه هیڅ اقدام نه دسوې دل.
یو بل کس چې د بالاحصار پلان د سنډه کې کور وبو وړای دی وایي دا حکومت ټول کار نه داسې شکی دلی دی. ډیر ظلم ورته ویل دي چې د برجونه نړیږي، هیڅ غوژ نه دی ګراولای.
دمانم منشین نور محمد استرای جمعولیا منشیمه ټول دغه نظر سره به وخت چې ټول دغه کار نه سیله کده اوس برج کاریږي شاید دغه شی جن جوړ شي.
دلته اوس پښتنه د پیدا کیږي چې تاسو حکومت غشتنه کړی دي چې دغه زموږ په تاسو په تکلیف کې د تاسو دره جوړ کړی.
موږ له حکومت څو واره پښتنه کړی ده، خو په یوازې دې چې موږ څوک دې مثبت ټکی وکی منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالا حصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالا حصار د زوال مخه ونیسي. لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالا حصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالا حصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست من مطمئن بود.
دی وای دغه بالا حصار د رغونې لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوی خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډېر قوي رغول سوی و او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی د تاریخي قلا او بالا حصار د اسلام د پراتګ نمخ کې 2015 کال وړاندې جوړ شوی او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز و چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بلل شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکي ده او دغسې تاریخي آثار شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالا حصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پر غونه کې لالوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار لمنځه تللي او ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې لامل د لمینځتلو لګواخ سره مخ دي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې یو سل شپږ ډیر تاریخي آثار او باستاني ساحې شتون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او باستاني ساحې اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او باستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اورزګان کې کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرونکي تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پرې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي ابیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کافر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکردم شاید یک شایعه باشه. من دوستان معلومات گرفتم و یک شایعه بود، معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایعه است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنن، ولی در حقیقت و موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما با وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنگ پالانو بیا پرشکیل خواه و جاغ وکر چی ده جگری پر محل دی تاریخی اثارو تا پامو کری ده دیل دلی شپیولا رحیمی ازادی را روی تا دستی ویل
از من قشتون داده هم ده تالیب هم ده حکومت سغا چی مثلا اگه تاریخی اثار چی پکون پروزگان که باید لکه خپل یعنی خپل شه دی لکه خپل ده کور شه دستی واسه چی ده وقت خواری واسه دون که ده خواره مور ده هم ده ششتی ده دوار رو شریک شه دی او هم ده رنگمو یوازی نه پر تالیب پر حکومت بلکه پر ملکی خلقو هم ده رغ دی او هیل لرو ارزو لرو ارسخه چی مثلا ده تاریخی اثار باید پانران ورته بود که ویس آتی
ده یادونی وارده کسا هم پدغه ولایت که یوش میک تاریخی اثار سلگونه کلونه تاریخ لری خو پتیر ولس کلونه که دولت هیس در غولو پلان هم ندینی ولی اوز هم دلمنزتلو پا حال که دی.
لیکوال او شاعر اکمل زایر وی چی پا جوان مینده او ده هغو جگر مارو لپارا پا شیر که پیغام راندی که وی چی کموی جوان تریخ کرده. ده فنکار پا ننانه برخه که لانو موری سرا ده هغه پا فنغه گیگو.
فنکار
ډیر مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مکتراک او مکسر مرکی ته حاضر شوی او ورسره پوښتنه هم دا کوم چې اکمل ظاهر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم، یا زموږ اوریدونکي هم که تاسې غږ اوریدي یو ژورنالیست په توګه پیژني، خو له ژورنالیزم سره سره شعر و شاعري هم کوي. راځه په دې وغږیږو چې اکمل ظاهر ولی او کله شاعر شو.
ډیره مننه محبوب صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. خوشحاله اوسئ. دا پوښتنه مانا اکثره چې کېږي زم پې پسې ډېر نه پوهیم چې زه ولې شاعر شولم، خو ډېر وایي وایي نه ته هغه اصلي خبره چې ده هغه نه کوي. ځینې شاعران وایي چې ولا زه مین شوم شاعر شولم، ځینې وایي چې درد مې ولیده شاعر شولم. د هر چا خپلې انګیرنې دي، ور څوک خپل فکر لري، خو زه ریښتیا خبرې ډېر په دې نه پوهېږم چې زه ولې شاعر شولم. او زه اول د لیسې په یولسم صنف کې هم اول چې ما شعر ولیکم، خو دا زموږ کورنۍ پلار مې شاعر دی، بیا دا زموږ کورنۍ غلام رحمان جرار د نو نوموته هغه د لیکوال او شاعر او
په عام ژوند کې طنز
نو د دوی سره رابطه مونږ دوی بیا یو کورنۍ یو، نو همدغه تاثیرات وو دغه سره په کیناسل. بیا پلار می چو حبیب الرحمن بل صاحب، مختار احمد مختار زما پلار، رکسم محمد وایز ظاهر زه جرار صاحب دی بکی ناصل زما پلار ډاکټر دی دو خانه او مینه خانم لرو دله، نو ما وردی خدمت کول د بزر ډیر وروکه ما چې دی براتل شروع نه ویو بل ته ویل، نو امغه دغه تاثیرات به وو. خو که هدف دای د نورو زین ملګرو غونډه چې ولا مین شو مې اوسو، خو داسې څه زما ذهن ته نه راځي. او خو یو خبره ده چې کسړې مېنی زه چې مېنی مزه په ژوند مېنی ما
خا مینه، خو دا خو صحیح ده چې ته په ژوند مېنی، خو دا په ژوند مېنی دل هم دی او چاله سترګو باید وشي، یا د په ژوند د ژوند سره مینه باید دی او چا سره د تړاو لمخې نس خامه خبر دیوتی. او کجور تا شاعری به واورو نمک تو پت ولی گیگی زم کاوری دم کت تو پت ولی گیگی چی؟ اکمل زایر صدا ول شاعری کری خدا د کتابونو پارا ک راتو وای چی؟ اتلو سپری کتاب چاپ شوی نده چاپ شوی.
ولا استاد ما خو یو کتاب دغه د وبشوی تصویرونه د شری ټول غدا تیار د چاپ تا یغه وخت کې چې ټپیزو بازار خ ګرم و یو کتاب زما چاپ شو ما ته سترګو تاوان راکا
د ټپیزو کتاب
او د ټپیزو کې هغه چاپ د یو ناول باندې کار ون کړه د تقریبا اغم زیتی کار خلاص ته چاپ ته آماده د ادبی ټوټو یو هغه ټولګه د زما تراش بنوم باندې چې د ادبی ټوټې د ما بده ټوټې به خیره لندې کړې دي لکه ما یو زغز ماده ته یو نوی خبری دی ډیر لند میرا خست یو ډیر لوګ د سره لکه کوم چرته افغانستان د ناخوالو خبرو کو خپدی کتابونه لیکل کی خو ما غلط ویل کوم مسل شم ډیر څه په تمثیل کوم دا ټول خبری و به درته وکم چې دلته سره واندې څه کیسی دی ما دغه سی یا ز من الته په یو خبره دا شو د چې ز غواړم دغه د ورغوی ټول نخې می وتراشل او دا مترند پکو ترسو نوی سپکی عموما نو د دې به غي ما سره دي چې ول دا خبرې
او دا کیدې شي چې څوک ول ولې د هر چا سره بیل تفصیل
غوي تصویر چې د
سیمې تفصیل
لکه ما یو څال تلیکلی چې ما سره مزما خدای زما د خټو په کال کې د سی وغره غلی په فیسبوک کې مې چې دا نه شر کړ ډیرو خلکو را ته مستغی سپوري مو ویلي خلکو بلاک هم کړل به زینونه نه پښتنو کړ چې ته څنګه دا خبره کوي چیرته کوم بوت بوت تي خیره کوم کونج کې دا خبره کوي چې ما سره مزما خدای زما د خټو خبر تاسو دا خبره کو چې مونږ چرته میو الله تعالی زموږ سره ده مونږ سره ده نو ته په بنگله کې اوسی تاسو سره تر زه د خټو په کور کې اوسم ما سره ده غلطه زما ته دا
او ما در بیا دا تفسیر واخسته چې انسان له خټو جوړ دی ان ګور دا په یو وخت کې دوه درې مفاهیم ترې حاصل کیږي دا د یو ادبی ټوټه لپاره در ټولو یعنی غوړ خوایم داد اوس ما در دا مفهوم واسطه ویل چې ما سره زما خدای زما د خټو په کال کې انسان د خټو له خټو څخه جوړ کالبوت دی نو زما په زړه کې د خټو کالبوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دنن خو زړه دی نو بس یعنی زما مفهوم تر دا و ما تر دا واخ ظاهر سه یو بل مسله دا سم د چکلا لیکوالي او شاعري او د خپل مخ وکړه ودلیکل موضوعات کوم موضوعات تر اخستل
لکه په کوم برخه په لیکوالۍ کې په
لیکوالۍ کې شعر کې کوم موضوعات د ډیر پام کې د چې اما غرا واخلی او تشریح کی
ولا استاد اول خو ځکه کله و مونږ به دا ناخوالی په ډیر زیات وي ک د لیکوالۍ اړه موزه چې دا وطن تاثیرات ډیر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کیسی او لانجې او دغه وژنې د ډیر زیات بد تاثیرات لري بیا زمونږ کورنۍ یو لاغه کورنۍ چې مونږ به دا دردونه ډیر زیات لیدلې دي مونږ کورنۍ چې مونږ د کورنۍ 15 ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډیر تکړه ځوانان په یو ورځ مونږ شهیدان ورکړو نو دغه تاثیرات په ټولنه کې دا مسلې په ډیر وي زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینې خو هغه د مینې هغه زما سره تعریف خپل دی چې هغه څه ډول مینه ده وطن سره د مینې او ژوند سره د مینې یعنی داسې مینه زمانه ده چې یعنی زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالي او ټول ژوند د ما مغې ته وقف کړی نه هغه خپل هغه لري هغلته م وخشته دی هغه مینه به م شوي خو زه بیا هم وایم چې ډېره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده د ژوند سره ده نو زما ډېر اړخ چې دا لیکوالي م راواخلې هنر د هنري لیکنې چې دي یا ټوټې چې دي یا شاعري چې ده یا ریپورت ما په دغه باندې ډیر زیات کار کړی یو رسنۍ سره مې کار کوو هنري ریپورټونه فولکلور باندې مې ډیر زیات کار کړی تنور باندې مې ریپورټ کړی دی چې تنور ولې نشته دی پیزوان باندې مې کړی دی پنتکۍ باندې مې ریپورټ کړی دی رباب باندې وجره دیره دی ټولو باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر و چې دا هغه مې ټولګه ده هغه چمتو ده چاپ ته خو له کار غواړي چې هغه جوړ کړو او چاپ کړو
ظاهر صاحب خبریالۍ ته چې کله راغلی دا کوم وخت او په کومې کومې برخه کې د خبریالۍ کار وکړه
زه 2006 کې معلومړې دنده شروع کړه شرق نومي او سیمه ایز ټلویزیونو د هغې سره عمل ته ورغلم هغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوی سړی ناشنای زه ورغلم مول ته چې زه یو تفریحي خبرونه چلو ما په رادیو کې ما چې کله د ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړل به ما ته ویل چې یو مشر هلته و ما ته ویل چې یاره دا تفریحي ما سره چې کله انټرویو کړو دا تفریحي خبرونه ته مه چلوه رځه تا کې یو بل څه دي ته دې طرف ته راشه نو زه څه وکړم که نه ما دلچسپي ډېره زیاته نه وه داسې داسې سیاسي خبرونو سره یا داسې نورو خپرونو بیا ما ته ویل چې راځه تا اول د ټولنیزو خپرونو ښوونیزونه شروع وکړم بیا ما هغه و چې ما غلطه د غړیدل ګلانو په نوم یو خبرونه شروع کړل تعلیمي برخه نه ورسره ټولنیز خبرونه مخته وړل هغه نه روسته بیا په نیوز کې ما ډیر زیات کار وکړ ریپورټر وم په د نیوز مرستیال ما غنه چلاړل یو بل رسنۍ ته بیا تحقیق ریپورټر پات شو ما تحقیق برخه ما ډیر زیات کار کړل نو ریپورټ د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنۍ پات شو ما یعنی په دې برخه ما ډیر کار کړل
ها زمونږ اوریدونکو به مثبت تمه یی چې تاسو نه تاسو شیر ووري
ځکه چې موږ اوس په شاعرۍ وغږېدو، نو اوس باید زموږ اورېدونکي ستا له خولې ستا شعر واورو.
د شعرونو خو استاد اوسني ملګري ډېر ښه شعر لیکي، او زه نه پوهېږم چې زه خو به شعر به ووایم ضرور، خو خدای وکړه چې د خوښ شي دغه د اورېدونکو. یو شعر چې اوس ما نوې لیکلی دی هغه داسې د استاد سي، درده یاري که داسې وه ما بیخي نه کوله،
درد یاری که داسې وه ما بیخی نه کوله،
او استاد دلداری که داسې وه ما بیخی نه کوله، او د چا د دوسترګو لپاره پکې پاتې شوم،
د چا د دوسترګو لپاره پکې پاتې شوم،
د چا د دوسترګو لپاره پکې پاتې شوم، جوړ زندگی که داسې وه ما بیخی نه کوله. او زما په ملک په همدې نوم قتل عام شروع ده،
زما په ملک
په همدې نوم قتل عام شروع دی، مسلمانۍ که داسې وه ما بیخي نه کوله، او غلا کوي چور کوي پردي مالونه نر غوندې خوري، غلا کوي چور کوي پردي مالونه نر غوندې خوري، ایمانداري که داسې وه ما بیخي نه کوله، او چې د خان هرې ناروا ته داړې چنګې نیسي،
چې د خان هرې ناروا ته داړې
چنګې نیسي، دا مزدوري که داسې وه
ما بیخي نه کوله.
نو دا یو غزل و چې مالک له څو بیت نورم دی، دا نوې دی و چې ته د میخانه، ته د میخانه لیونه زد شوند سرو،
ته د میخانه لیونه
زد شوند سرو، تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگلو، تا کړ قتل عام شروع او ما د مینی کار،
تا کړ قتل عام شروع
او ما د مینی کار، تا کړ شور د ساندو او ما جوړ کده نغمو، او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک،
څوک د زنی،
څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک، زده وری بلما په کرخو درنجو، او خپ جار د قام مینه کې وای مظاهر، خپ جار د قام مینه کې وای مظاهر، تور د لیونتوب منه مشرنګ د سولانو.
ډیر مننه، ژوند اوس زاسته. ډیر وخت کیسې زده بیات ساده ژبه لري چې هر څوک پر پوه شي، خو ځینې وخت داسې کیسې هم وي چې ژبه یې تر ډیره استعاروي وي، ښایي پر پوهېدو یې فکر ته اړتیا پیدا شي، خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل له بېسا سره خبرې لنډه کیسه راوروي.
لبی سا سره خبرې. نو دلته له څو کالو راهیسې ولاړې، له کومې چې خلق شویم زړه به دې تنګ وي، ښایي موږ له دوو حالاتو نه بهر نه اوسو، که دواړه و ازمایو په دواړه به ښه پوه شو. زه له کلونه راهیسې همدلته ولاړ یم، همدلته خلق شویم، دوړې رانه څنډل شوې دي، یوازې دومره مزل مې کړی چې له دویم پوړ نه لومړی پوړ ته یوازې د همدې نندارتون لپاره راښکته کړای شوی یم، بل نړۍ مې نه ده لیدلې. د دې خلکو راشه درشه در سره څنګه ده؟ کله کله خو له ځانه سره ووایم چې دوی بې ځایه ماته بې روحه شی وهي، دوی د روح په معنا نه پوهېږي، زه خو د دوی روح د دې کنګل په څیر بولم. دلته زما لیدو ته خلک راشي، سر تر پایه راته وګوري، بیا رانه تیر شي، یو نیم یې زما پر پوښتې ګوتې را تېرې کړې، او زه وانګېرم چې دا زما د وجود یوه برخه ده، زما د ورکې شوې او لما د جلا شبې پوښتې. سړی سر وسانډه، لاسونه یې د کورتۍ په جیبونو کې دننه کړل، تر موږه لوړې یې، اوږې دې زموږ له اوږو پلنې دي، لاسونه دې لوی او زموږ تر لاسونه پنډ دي. هو له تاسې لوړ او غټ یم، ښایي هم لوی به یم، خو په یوه خبره پوهېږم، هغه دا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی، ما دا پړاوونه نه دي وهلي، نه خو مې د ماشوم په څیر له نامه غوټۍ پرې شوې، او نه مې هم د وزو په څیر پیروان لرلی دی، زه له اوله هم دومره لوی هست شوی یم. خو ته د بشر خلقت یې، زموږ په لاس جوړ شوی یې، ته ریښتینی نه یې، موږ ریښتینی موجودات یو، ښایي ته هم په ډاډ دا خبره نه شې کولی، ښایي ته هم سیوری اوسې پر دیوال، یو خوځنده سیوری، موږ ښایي دواړه سوري اوسو، ښایي په سیوري کې ورځې او شپې به هم تېروو، څوک څه خبر. سړی شاوخوا وکتل، خلک یې له نظره تېر کړل، د کورتۍ له جیبونو یې لاسونه وویستل، پر زنګانه یې کېښودل او له کرسۍ اوچت شو، څو ګامه مخکې لاړ چې ناڅاپه یې په اوږه لاس کېښودل شو. سړی شاته مخ واړاوه، ساده تا ته مې پام و، خو ته په خبرو سر وې،
خلک هسی وای چې ډبرې له چا سره نه غږیږي. دا دی ته یې ښه بیلګې. تا خو سمې اوږدې خبرې ورسره وکړلې. د سات شونډې ویړې شوې. خپل ملګري ته ورغاړې واته، څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیزه کرسۍ کېناستل. سات خپل ملګري ته مخ ورواړاوه او ویې ویل، را سامي دې اوس څنګه ده؟ اوس خو به دې پنسل کښول هم هېر شوی وي. لو استاده به دې په څه زاریو د کامیابۍ نمرې اخیستې. په همدې سره دواړو وخندل او ملګري یې د مخې له جیبه قلم راوکیښ، په ګوتو کې یې تاو کړ او ویې ویل، رسم نه مې ورسره جوړه. رسم موږ ته څه نشي راکولی. ژوند ستړی دی، په رسامۍ باید ضایع نه شي. د ساعت ملګري سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یوه سړي ولګېدې. د لاسونو په اشارې یو بل ځان ته وغوښتل. دی له کرسۍ پاڅېد او مخه یې وکړه. نندارتون له خلکو ډک و. بره په چت کې اوږد کتار ګروپونه روښان وو. سعد غوښتل بیرته خپله کیسه پیل کړي، خو مخکې تر دې یې باید یو ګیلاس چای رااخیستی وای. څو ګامه مخکې د نندارتون په کیڼه څنډه کې په یوه اوږده میز پیاله ایښې وه. تر شا یې یو سړی ولاړ و. سعد ته یې وویل، تور که شین چای. شین. سعد پیاله اوچته کړه، له پیالې تاوونه پورته شول. چای والا ته یې بیرته ور وګرځېد. له پتنوس نه یې یوه کلچه اوچته کړه، یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ وو. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیړۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه. له ګچ نه جوړ دی. سعد مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ. نه، زموږ اړتیاوې محدودې دي. کلک وزیر ووایم، ځان هیڅ څیز ته اړ نه بولم. سعد له کلچې خراب پورته کړ او یو غړپ چای ورپسې ګوټ کړ. له اړتیاو پرته ژوند نشي. ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سعد په سوچونو کې ډوب شو او ور یاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه. اوږده لوړه تنه، ښایسته نری پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سعد وویل، هو، له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس مور سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سعد ژبه تلولی شوه. شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شاور وګرځوله. ګړندي ګامونه یې اوچت کړل. شا ته یې وکتل. مجسمه یې له سترګو پناه شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ورلنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو. دا انځور وینئ؟ هو، د غومبرو هډوکي یې راوتلي دي. هره پوښته یې جلا جلا شمیرل کیږي. اندازه لګولی شي چې یو پوغوخه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې ښکل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوارځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تش لاس راستون شو. له پیالې یې لا هم تاو خود ټیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایسه یې په چای لمده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې. په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایسه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل، همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په سات کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل، زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده. یوازې یو توپیر شته، زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. سعد مجسمې ته شا ور واړوله او څو ګامه لرې لاړ. ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سعد کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سعد د مجسمې مخې ته ودرېد. د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سعد چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو. په ډېر ظرافت جوړه شوې. ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره. دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د ښار مشهوره مجسمه جوړونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بې پیره پاتې شي. سعد څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانه وري. سعد نندارتون د مالک خبرې په دقت واوریدلې. دو هنرونو نندارتون یې لسترګو تیر کړ، ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ور پام شوی؟ د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلي وو، ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ، په ونه دنګه ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیز کې لږ نامناسبه ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د سعد او مجسمې تر منځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځانور لنډ کړ چې سترګې یې پورته کړې. پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د سعد پر لور وو په ټایر لرونکې تخته ایښې وه او کشولې. سعد مجسمې ته وکتل او مجسمې په سعد کې سترګې ګنډلې وې. سعد په مخ لاسونه تیر کړل، په دوه کسیزه څوکۍ کې کېناست، خو دا ځل هیڅوک نه و ورسره. دو بوډا خوار او په تن کوچني سړي نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې. ګڼ کسان یې له مخې تېرېدل، هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي سالم محمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
مولوی سالم محمد. مولوی سالم محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبې شاعر دی، او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتګار ګڼل شوی دی. مولوی سالم محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپلو ماما خېلو کرا زیږېدلی دی او په کابل کې مړ شوی. مولوی سالم محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولی دي، او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. دته د پښتو د مضمون د تدریس چاري ورسپارل شوی وي، ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتې وه او مهمه برخه ګڼل کېده، او په څو ټولګیو کې د دغې ژبې زده کړه هم جاری وه. مولوی سالم محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده، او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کومې لیکنې به چې د نشر وړ وي هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې سالم محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف لاري پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي، نو مرحوم سالم محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته، او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته ورورول. روحی خط.
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستی وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعرې ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعره د څو شاعرانو شعرونه اورو.
هر ولال دی ہسک آڑا، هر ولال دی ہسک آڑا، نرے لارے تیرا جوڑے، تیرا تاوی کا پی رہی دی پستو پستو پاپیو، غر ولال دی ہسک غاڑا، غر ولال دی ہسک غاڑا، د دیوانو لگامونو کتر غلی واڑ کانی، غر ولار دی هسک غاره. جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغدغه توپ و تفنگ است. گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
صابر صاحب وای ټولی دنیا ته میرا یو سړی صفت کړی دی، ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. ټولی دنیا ته میرا یو سړی صفت کړی دی، ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. څه د دې ښار د پرتنو د بوتانو دشمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. زوند دې خاده نه پرتنو د بوتان دشمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. د دې کوسونه سبید زما د وسینه دا وسینه دا کنه ګی آرام رات هر وخت نصیحت کړی دی. ما د هر ګوت سره د یاد سر ګذکر کړی، ما د شراب په نشه کې امامت کړی دی. ما د هر ګوت سره د یاد سر ګذکر کړی، ما د شراب په نشه کې امامت کړی دی. هغه چې زه د خایس په صفت نه مړېږم، هغه سری زما په هر ځای کې غیبت کړی دی. توجه مو نړۍ منم.
زه پر نه غواړم دې دنیا کې خوره لرم، زه امتحان نه کوم ژوند کوم. مفتي صاحبه او ستا گاونډیان د لوږې سوال کوي ډوډۍ نه لري، ستا گاونډیان د لوږې سوال کوي ډوډۍ نه لري، ته وا عمره به دې قبول شي حاجي صاحبه.
وایزیم اختر زپخ کلامینیم، زیم اختر زپخ کلامینیم، زپ خایس د دې دنیا مینیم. زل نړۍ کرک نفرت ختموم، خی په مینه محبت ختموم. زیم اختر زپخ کلامینیم، زپ خایس د دې دنیا مینیم. زل نړۍ کرک نفرت ختموم، خی په مینه محبت ختموم. اختر خیر اغلی مکهم تاته هر اغلاست وایو، ای اختر خیر اغلی مکهم تاته هر اغلاست وایو. مزر ورزل می جگرو یوڑل، مزر ورزل می جگرو یوڑل. زمک پکره که خوغم جور دی کنا، زمک پکره که خوغم جور دی کنا. او اختر زیم اختر زبر طول کورونو گرزم، زیم اختر زبر طول کورونو گرزم، هم پکورونو اسرور گردم. اختر ازا اختر ازا اختر ازا حتی لاشتا چی چیتا آمن سوله وی، اختر ازا حتی لاشتا چی چیتا آمن سوله وی. زمک بکری که خوغم جور دی کنا، زمک بکری که خوغم جور دی کنا.
دل تا سواب رکس گناوی بر ملا خرچیجی، اے دلتا ثواب رخص گناوی بر ملا خرچیجی. حقیقت مل دلتا درواغ بیا پر رشتیا خرچیجی. چاچی رشتیا ویل سرونه ی پخوا پرینسوی، چاچی رشتیا ویل سرونه ی پخوا پرینسوی. پا نیرنگونو جام دا زهر پا دوا خرچیجی. گاونڈی او گو راتو می جوڑ کر هر چی لری، منتاج دستنی دا کپن پکر پر ما خرچیجی.
غزل داسې دی چې وایي، ستړی یم د خارو د شور ځم بیابان ته، سلاره ګورم چې تللی اسمان ته. شاید رسېدلی یم زه د جنون حد ته، ځان په خلکو ګران یم زه سزا ورکوم ځان ته. خدای نور د هورو میندو اوښکې لیدی نه شم، وکړی یو رحم نظر ګران افغانستان ته. او فرق د فریدیار او د هغې تر منځ دا دی، فرق د فریدیار او د هغې تر منځ دا دی، دا راته خیرې کړي زه دعا کوم جانان ته. فضل به داسې دی وایي چې ما د دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته، ما د دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته، لړۍ له درده مې د غر سر کې دمه واخیسته. او ما سره جیب کې شل روپۍ دی، ما ترې داسې وکړه. ما سره جیب کې شل روپۍ دی، ما ترې داسې وکړه. په لس روپۍ قلم په لس مې کتابچه واخیست او ما نه نفرت او ما نه کرکه دي بلا ډېره وه. ما نه نفرت او ما نه کرکه دي بلا ډېره وه. وایه دا کوم حد و چې تا زما نامه واخیسته. او زه فرید یار دومره ناهیله وم چې حد یې دا دی. زه فرید یار دومره ناهیله وم چې حد یې دا دی. ما په ژوندون باندې خپل قبر له لوحه واخیست.
جګړه یې وکړه، جګړمار خلک وتښتېدل. جګړه یې وکړه، جګړمار خلک وتښتېدل. دغه کلي او دې ښاره خلک وتښتېدل. هغوی بیا دلته د یو کور چیغې وانه اورېدلې، د شهید ځوان د یوه خور چیغې وانه اورېدلې. د برو میندو د ښیراوونه دوی څه خبر دي، د کویندو خویندو د ژړاوونه دوی څه خبر دي چې دا جګړه به بیا د چا کور ته ناخوالې راوړي، زوی به د چا وژنې او چا ته تاوتریخوالې راوړي. هغوی چې جنګ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي، هغوی چې جنگ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي. د سوي آه سلګۍ او درد له زوره څه خبر دي. زموږ په وینو تجارت دی، دوی خوبونه وهي. ډېر خلک شته چې زموږ له جنګه کبابونه وهي.